ستړي مشي په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. پایل د دې سات په خبرونو کوم قربانم فرشته سه حاکمه. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو په بند کې د سیمهیز خبريال عزیز احمد وفا وضعیت ته اندېښمن دي. د سازمان پرون سه شنبې په یو خبر پاڼه کې د طالبانو لخوا د عزیز احمد نیول غندلي او د هغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. د دې سازمان په خبره په ننګرهار کې د سیمهیز خبريال دوه اونۍ مخکې د ناسرګنده تورونو پر بنسټ نیول شوی او تر اوسه یې د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز وایي څلور خبریالان د طالبانو په بند کې دي. بل پلو د بی پولی خبریالانو سازمان په وروستیو کې ویلي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې خبریالان په خپل سر نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخ دي. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي د آریانا افغان هوایی شرکت د لومړي ځل لپاره د هرات له نړیوال هوایی ډګره سعودي عربستان ته الوتنه ترسره کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس نن چهار شنبه د دې وزارت د خبرونو د چارو مرستیال مهاجر فراهی په حواله ویلي د الوتنه د هرات د عبدالله انصاري له هوایی ډګره د سعودي عربستان جدې ښار ته ترسره شوې ده. د هرات نړیوال هوایی ډګر څلور کاله وړاندې د پخوانی ولسمشر اشرف غنی لخوا د عبدالله انصاري هوایی ډګر په نوم ونومول شو. د مهاجر په خبره په الوتنه کې 122 عمره کوونکي عربستان ته تللی دي. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د سکل په لومړی شپږ میاشتو کې د 23 میلیونو ډالرو په ارزښت د سوداګریزو مالونو راکړه ورکړه ترسره شوې ده. د تاجکستان ګمرکي اداره وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د تاجکستان د استازي لطف الله حسنزاده د معلوماتو پر بنسټ د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې له تاجکستانه د 2.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي افغانستان او د 3.4 میلیونو ډالرو په ارزښت توکي له افغانستانه تاجکستان ته صادر شوې دي. بل پلو د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده له تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د روان کال په لومړیو وو میاشتو کې د افغانستان او تاجکستان سوداګریز راکړه 1.5 میلیون ډالرو ته رسیدلې ده. د ایران د بشري حقوقو د څار یو اداره وایي د دوو افغانانو او یو بلوس وګړي په ګډون پر 9 د اعدام سزا نن سهار د ایران په قزل الحصار زندان او کارچ زندانونو کې پلی شوې ده. د ایران د بشري حقوقو د بهرمیشتي ادارې ویلي چې یاد کسان په وژنې، مخدره توکو، قاچاق او جنسي تیری په تورونو محکوم شوي وو. راپورونه ښیي چې د جولای د 14 نیټې د ولسمشر شریزو ټاکنو وروسته په یوه میاشت کې لږ تر لږه واتیا کسان د ایران په زندانونو کې دام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان یو ځل بیا د اسلامي جمهوریت لخوا د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ تر سیوري لاندې د بندیانو د بیساري اعدامونو پر وړاندې خبرداري ورکړې او په ایران کې د زیاتېدونکو اعدامونو روان وضعیت ته د نړیوالې ټولنې د سمدستي پاملرنې غوښتنه یې کړې ده. د ایران د عمومي انتظامی قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا رادان نن چهار شنبه خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. هغه وړاندې وایي غیر قانوني کډوال نشي کولای 40 ته سفر وکړي او که چیرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبنیول شي او د کډوالو کمپونو ته بستانه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند راپورونه ورکول کیږي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوي ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل ټکول او توهینېږي. په ایران کې میشت افغان کډوال وایي تر اوسه د طالبانو حکومت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د مخنیوي په اړه څه اقدامات نه دي کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې په بخوانی لوبغاړي احسان جنت یې په لوبو کې د فساد له امله 15 کلن بندیز لګولی دی. د چهارشنبې په ورځ د اګست په 10 نیټه په یو خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي احسان جنت د کابل پریمیر لیګ په دویم پړاو کې په لوبو کې د فساد یا میچ فکسینګ کړی دی چې له امله یې له 15 کلن بندیز سره مخ شوی دی. د کرکټ بورډ خبر پاڼه لیکلي د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړی چې د فساد په کړنو جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبری مجلې ته غواګیست چې اوس د افغانستان او نړۍ اړوندو مطالبو سره غزو. پرونه کې را سره واوري چې له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې رسنۍ د طالبانو لخوا سانسوري کې فشار او زورونه ډېر شوې دي.
افغانستان کې د خبریالانو د پاره کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ سانسور شوې دي.
او په اروزګان ولایت کې د کرکټ 500 ورځې سیالۍ پیل شوې دي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا د زون په ساته ځي.
د دې راپورونو تفصیل او نور د نړۍ او د افغانستان په اړه نور راپورونه په وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلی شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته غواګي است ورزو د خبرونې لومړی راپورتا د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي افغانستان کې لا هم خبريالان او رسنۍ د طالبانو لخوا له سانسور فشار او ربړونې سره مخ دي. دغه سازمان د دې خبرې ترڅنګ پر ننګرهار کې د عزیز احمد وفا په نوم د سیمه ییز خبريال د نیول کېدو ادعا کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د بیان ازادي او خبريالانو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه نور حال فیروز عزیزی راکوي.
د افغانستان خبریالانو د ملاتړ سازمان ادعا کړی چې د طالبانو حکومت په ننګرهار ولایت کې سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا نیولی او اندېښنه یې ښودلې چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت دا څرګندوي چې هلته لا هم د اوسنۍ حاکمې ډلې لخوا رسنۍ او خبریالان تر سخت فشار، ربړونې، سانسور او ګواښ لاندې دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د اګست 16 خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې طالبانو ښاغلی وفا 2 اونۍ مخکې نیولی او تر اوسه یې د هغه په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. عزیز احمد وفا چې په ننګرهار ولایت کې د سیمه ییز خبریال په توګه له بېلابېلو رسنیو سره کار کوه، د کورنۍ غړیو د هغه د نیونې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې هم پرون سه شنبه په یو خبره کړې خبر پاڼه کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له لوري د 14 رسنیو فعالیت جوازونو پر ځنډولو اندېښنه ښودلې ده. په دې بیان کې د یادې کمیټې د آسیا برخې د همغږي کوونکي بیلی یې په حواله راغلي، طالبان باید په سمدستي توګه په ننګرهار ولایت کې د 14 رسنیو د جوازونو ځنډول پای ته ورسوي. په بیان کې د نوموړي په خبره دا هم ویل شوي چې طالبان په افغانستان کې د خپل خبرونو او نشراتو د کنټرول لپاره پر رسنیو فشار ته دوام ورکوي. دوی باید دا تکتیکونه ودروي او په ټکو یې خپلواکو رسنیو ته باید اجازه ورکړي چې په آزاد توګه کار وکړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د اترای ادارې ادا کړي چې د دې رسنیو د جوازونو د ځنډولو لامل د مالیې نه ورکول دي. ننګرهار کې د سیمه ییز خبریال عزیز احمد وفا او د دغو بنسټونو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد پوښت خو نوموړي ته دغه راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې ښاغلي مجاهد ویلي اکثره خبریالان د دوی د کار نه بلکې د شخصي مسایلو له امله نیول کېږي او ادعا کړي چې دوی د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. په افغانستان دننه ځینې خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري له سختو کاري فشارونو سره مخ دي. دوو خبریالانو چې یو یې د نیونو او فشارونو له امله د خبریالۍ پرېښودو ته هم اړ شوی، د نوم نه خپرولو او د غږونو د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د خبریالانو د پاره کار کول ډېر مشکل ده. ستونزې د رسنۍ حساب سانسور شوی دی هر څه چې حقیقت وی د ولس مختنه وی څه چې رامنځته شوی وی هغه د انعکاس نور کول کیږي تر ډېره داسې غواړي چې هر هغه څه چې نشریږي د نصر رسنۍ له لوري باید د دوی د اصولو مطابق واوسي. از یک کار رسانهای در افغانستان در مشکلات پروان شکنشت اعتراض
په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنیزو فعالیتونو په فضا کې ګڼې ستونزې وې. خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول کېدل. خپل راپورونه یې په واقعي توګه نه شول خپرولی. که موږ نشرول ګواښېدو او له خطر سره مخ کېدو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو نیونو، شکنجو او ځورونو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولي، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي چې له امله یې د 1,015 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلني راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 خپور کړ، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه د نړۍ یو له بدو هېوادونو څخه ګڼل شوی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په 1402 لمریز کال کې د افغانستان صادرات وارداتو په پرتله 6.3 میلیارد ډالر کم وو. د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداروي په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد ډالر او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر وو. د همدې راپور په اړه جزئیات اسانا کاکړ راکوي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې په 1402 لمریز کال کې د افغانستان د صادراتو ارزښت 1.8 میلیارد او د وارداتو ارزښت 8.1 میلیارد ډالر ښودلی، چې دا د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ شاوخوا 6.3 میلیارد ډالر توپیر ښیي. د یادې ادارې د احصایې معاونیت سرپرست عصمت الله حکیمي د چهارشنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د 1401 لمریز کال په پرتله د افغانستان په صادراتو کې 3.1% کموالی او په وارداتو کې 2.4% زیاتوالی راغلی. عصمت الله حکیمی وویل چې د افغانستان په صادراتو کې دا کمښت د مدني موادو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د صادراتو د کمښت له امله رامنځته شوی. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین هم د دې موضوع په تایید سره وایي په صادراتو کې کموالی پاکستان هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو له امله دی. د یادې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په صادراتو کې مځکه کموالی راغلی چې بعضې قویدات او بعضې مشکلات د پاکستان ملک سره پیدا شو، خصوصا په سکرو کې چې په سکاره نرخ د افغانستان اسلامي امارت جوکو نو د سکرو صادرات مو کم شو.
خان جنرال کوسی زیاته کړه چې د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ توپیر له تیرو شلو کلونو راهیسې دی، ځکه چې په خبره یې افغانستان یو تولیدي هیواد نه دی او په یو شمېر برخو کې وارداتو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک هم تازه اعلان کړی چې افغانستان ته د دې هیواد صادرات د پاکستان په روان مالي کال کې چې د جولای په میاشت کې پیلېږي 4.12% ډېر شوي. د دغه بانک د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه د پاکستان واردات له 15 میلیون ډالرو څخه 12 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي دي، چې 1.5% کم مالی. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان اوسنی اقتصادي حالت کړکېچن بولي او وایي د افغانستان سوداګري د دې وضعیت په مهارولو کې ښه رول لوبولی شي. یو له دوی څخه بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل:
منګه متاسفانه کسر تجارت سره مخامخ یاست. زیاتره وخت د وارداتو زیاتوالی او د صادراتو کموالی لیدل کیږي. د دې د حل کولو لپاره دوه لارې شته. یو خدای چې تعویض واردات ډیر څه شته دي چې واردېږي، اما د هغو په عوض مونږ دلته تولیدولی شو. خو تر دې نه هم ډیره ښه لاره د ملي تولید پیاوړي کول دي.
اقتصادي کارپو بشیر دودیال وو چې په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د خوالی په اړه غږیده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس هم خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او د تجارت کسر یا کمښت او د صادراتو لوړوالی د افغانانو په ژوند او اقتصادي حالت باندې ناوړه اغیزه کولی شي. کور شو د سیګار راپور ته چې مونږ ترلاسه کړی ده، په د سیګار په راپور کې هم راغلی دي چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره سیګار اداره وایي واشنگتن په تیرو دریو کلونو کې افغانستان ته شاوخوا 21 میلیون ډالر ځانګړي او مصرف کړي دي. سیګار د یو راپور په خپرولو ویلي چې دغه شمیر پیسې په بیلابیلو برخو کې په افغانستان دننه او بهر د افغانانو لپاره لګول شوي دي، خو په افغانستان کې یو شمیر اړمن ویلي لا هم په بد اقتصادي وضعیت کې دي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه جزئیات فیروزه عزیزی راکوي.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سرمفتش دفتر سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د سه‌شنبې په ورځ د اګست په شپږمه د یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې پر بشري مرستو، د افغانانو د انتقال پر پروسې او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګېدلي او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر یې د کنګل شویو شتمنیو څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی دکتور انتقال سوی دي. د دې راپور په دوام د جزئیاتو لور کړی پرته زیاته سوی چې د امریکا د دې پیسو یو برخه پر سازماني عملیاتو او امنیتي چارو لګیدلې. د دې راپور له مخې په دې پیسو کې 3 میلیارد ډالر د بشري مرستو بودجې اړوند چې په ټکو یې د نړیوالو سازمانونو له لارې د 2021 کال د اکتوبر د 2024 کال تر جمعې ستاسو په افغانستان کې مصرف سوی دي. سیګار په داسې حال کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتو د 21 میلیارد ډالرو د مرستو خبره کوي چې په افغانستان کې یو شمیر اړمن وایي لا هم له بد اقتصادي وضعیت سره مخ او هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار او پروان ولایت دوو ښځینه اوسیدونکو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
ستونزې مې ډېرې دي. زه خپله ناروغه یم، په کرایي کور کې اوسېږم، زوی مې هم ناروغ دی او میړه مې تقاعد شوی دی. هېڅ عاید نه لرو او تر اوسه راسره هېڅ مرسته هم نه ده شوې. هېڅ مرستې مو نه دي ترلاسه کړې. درې ناروغ ماشومان لرم. زموږ اقتصادي وضعیت خورا بد دی، یعنی ای کاش خدای هیڅ غریب نه خلقاوه.
پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنیدو وروسته تر اوسه امریکا متحده ایالات له افغانستان سره تر ټولو ستر بشري مرسته کوونکی بلل سوی دی. مخکې به د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزی بانک هر اونۍ د امریکا له لوري د 40 میلیونه ډالرو کڅوړو ترلاسه کولو په اړه معلومات ورکول، خو له زیاتې مودې راهیسې د دغې نقدي کڅوړو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خپاره سوي. یو شمیر اقتصاد پوهان د دې پوښتنې په اړه چې ولې په دومره لوړه کچه مرستو د افغانستان د اقتصادي وضعیت کې بدلون نه دی رامنځته کړی، وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت د اساسي خوالي د اقدام په اړه چې یو سیاسي او نړیوال مشروعیت ته اړتیا لري زمینه ورته نه ده برابره سوي. د دې ډلې اقتصاد پوه ازرخش حافظي وایي بشري مرستې یوازې د ورځنیو ستونزو د حل لپاره کیږي، خو په خبره یې ورځ بلې ته زیاتېدونکې ستونزې لکه طبیعي پیښې، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ډله ییز ایستل او د نفوس زیاتوالی په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د دوام لاملونه دي.
او لوی اقتصادی اقدامات ضرورت شته، لوی صنایع ضرورت شته، مدنی مواد پروسس لپاره باید اقدامات وشي، او د افغانستان سرګردانی اوبه باید مهاري شي او بندونه پکې جوړ شي.
یو شمیر منتقدین بیا په دې باور دي چې د دغه مرستو درول به د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راولي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یوه اونۍ وړاندې په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي وه چې د طالبانو حکومت د امریکا له دغو بشري مرستو ګټه پورته کوي، خو د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان له خلکو سره په بشري مرستو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم د طالبانو لاسته د دغو مرستو د رسیدو خبره رد کړي او ویلي دي چې دا پیسې لړمنو افغانانو سره پر مرستو او مرستندویه پلانونو لګول کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نړۍ تبام سرور کار کو بنگلاديش کې ل لاریونونو او اعتراضونو وروسته نوې حکومت اعلان شوی، خو د دې هیواد نوې صدر اعظم څوک دی؟ د هلبل فريدي سیال نواورو.
دا نوبل د جایزې ګټونکو او د کوچنیو سوداګرو بریالۍ څېره محمد یونس د بنگلاديش نوی صدر اعظم ټاکل شو. دا پریکړه نن سهار د اګست ومه د ولسمشر محمد شهابالدین د مطبوعاتي دفتر سکرتر جونیال ابودین اعلان کړه. ابودین د اعلان په هغې غونډه کې وکړ چې د مدني ټولنې فعالان، پوځي مشران، مشهور سوداګر او هغو زده کوونکو پکې ګډون کړی و چې له واکه د شیخ حسینی د لرې کولو لپاره یې لاریونونه په لاره اچولي وو. تمده د شیخ حسینی پوخانی سیال محمد یونس په ډیر ژر د فرانسې له پاریس ښار څخه چېرته چې د المپیک سیالۍ روانې دي بنګلادیش ته ستون شي. خو محمد یونس څوک دی؟ څلور اتیا کلن محمد یونس هغه اقتصادپوه بانکدار دی چې په 1980 کلونو کې د کوچنیو پورونو بازارونو ته وده ورکړه. نوموړي یو شمېر بېوزلو خلکو ته چې دودیز بانکونو پور نه ورکوه کوچني قرضونه پیل کړل. د هغه دا کار بریالی شو او په چټکۍ سره یې وده وکړه. هغه د 1980 کلونو په لومړیو کې لسګونه زره غړي پیدا کړل چې په 1983 کال کې د کلي د بانک په نوم یو بانک جوړ کړ. بانک یې په ټول بنګلاديش کې پروژې پیل کړې چې له ټوکر نیولې د موبایل تر خدمتونو او انټرنیټ پورې خلکو ته خدمات وړاندې کول. د دغو خدمتونو له کبله ښاغلي یونس په 2006 کال کې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي یونس په خپل رسنیو سره په خبرو کې ویلي و: زه داسې کس نه یم چې په سیاست کې بارامه یم، خو که حالات هم مجبور کړم په سیاست کې له ښکېلتیا ډډه نه کوم. هغه د نوبل جایزې له ګټلو وروسته په 2008 کال کې د خلکو ځواک په نوم یو سیاسي حرکت رامنځته کړ، خو د هغه د سیاسي فعالیتونو پایله ورنه کړه او ډېر ژر له سیاسته په شا شو. د تیر 2023 کال په جولای میاشت کې د بنګلاديش سترې محکمې محمد یونس امر وکړ چې د خیریه مرستو په برخه کې له $1 میلیون زیاته مالیه ورکړي. له دې سربېره نوموړی بیا د روان کال د جنوري په میاشت کې د بنګلاديش د کار قانون د ماتولو په تور محکوم شو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او په ضمانت رخصه شو. په بنګلاديش کې نوی حکومت رسل هغه رامنځته کیږي چې روان کال په جولای میاشت کې د محصلینو لخوا په حکومت کې د کاري سهمیه پروګرام د درولو په موخه لارینونه او اعتراضونه پیل شول. په دغه سهمیه پروګرام کې حکومت 30% دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې په 1981 کال کې له پاکستانه د بنګلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه. په دغه لارینونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې هغه مهال تر 1000 ډېر کسان ونیول شول او تر 200 ډېر نور ووژل شول. قهرجنو لاریون کوونکو د تېرې دوشنبې په ورځ د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا او له هیواد تېښتې ته اړ کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په اوروزګان کې د کرکټ 500 اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. لسیمینا زمونږ همکار پورا راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
پاسپینولي باسونو سنبال او رزګانی د تنکی ځوانان په یو شګلنه او خاورینه شاړم ځکه کې د افغانستان د کرکټ بورډ په هدایت په خپلو منځونو کې 500 اوریزه سیالۍ پیل کړې دي. د اوروزګان ولایت د کرکټ بورډ مسول خیرالله افغان وایي چې له دې لوبو څخه یې موخه د 2015 کال د دوهمې درجې ولایتي لوبو ته د غوره لوبغاړو پیدا کول دي. نوموړي وویل چې دا سیالۍ د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ د څانګې په هدایت یې په دغه ولایت کې پیل کړي دي چې 9 ټیمونو پکښې کې چې له دوی سره رسمي دي برخه اخیستې ده او 15 ورځې به دوام وکړي.
ټورنمنټ کلب لیول سیالۍ دي چې په ټول افغانستان کې کیږي. د دې څخه د ولایتو غوره لوبډلې جوړېږي چې هغه به ځي په نورو ولایتو کې به بیا لوبې کوي. خوشبختانه به وایو چې په اوروزګان کې هم دغه سیالۍ نن پیل شوې. نه لوبډلې دي، پر دوو ګروپونو باندې ویشل شوي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی دي خوشحاله دي او وایي چې په ځان باوري دي چې بریا به خپلوي او خپلو هدفو ته به ځان رسوي.
دغه ټورنمنټ څخه زموږ دغه خړ پړ روزګان څخه لوبغاړي ځي ولایتي لوبو ته. ولایتي لوبو کې دغه څخه بیا لسګون په ساته ځي کرکټ ته لږ توجه وسي. مرکزي کرکټ بیخي روزګان ته داسې فکر کړی چې په روزګان کې سره کرکټ ستنه. البته که دلته موږ روزګان ته وګورو، په روزګان کې داسې پلیران شته چې په نورو ولایتو په اکثر ولایتو کې نشته. نو که دا کرکټ بورډ موږ ته توجه وکړي، زموږ لوبغاړو ته توجه وکړي، لرې دي نه وي چې زموږ لوبغاړي تر غټو غټو ځایو پورې ورسېږي. غټ
ورسپي ټورنمنټ یې دا په کال کې یوه دانه کېږي او موږ د دې لپاره ډېر کوشش کړی دی، تمرینات مو کړي دي
د دې څخه چې په دې کاري وشا پرفام وکړي هغه بیا ځکندار ته الته په کندار کې بلوبي کوي.
هر جنوي دغه ورزګانی کرکټران چې په ځان ډیر باور دي لدی وړاندې هم په دغه ډول سیالیو کې برخه اخیستې ده او بریالي لوبډلې بیا د ولایتونو په کچه لوبېدلې دي. خوال ته شوندې ځلېدلې او یوازې یوه یا دوې لوبې ګټلې دي. دوی د خپلې ماتې لاملونه په سیمه کې په خپل ولایت کې د ځان لپاره د امکاناتو نشتوالی او دغه راز د کوچ نشتوالی یادوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په دې برخه کې به بیا هم د افغان کډوالو په اړه وغږیږو. د ایراني پولیسو لخوا د یو ځوان افغان کډوال د شکنجې او وهلو د ویډیو خپرېدو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. په ایران او افغانستان کې یو شمېر افغانان د دغه ځوان د شکنجې په غبرګون کې وایي دا چلند غیر انساني دی. دوی د کډوالۍ له نړیوال سازمانونو غواړي چې کډوالو سره د کوربه هیوادونو کړنې سمې نه دي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د دوی په وینا غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایرانه ووزي. په دې اکله عابد سپوږمۍ نور حال راکوي.
د وطن کې ځوان چغې او فریاد چې ایرانی پولیسو ته د منصوبو کسانو غوږونو ته ونه رسېدي په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سړک پر سر د ایرانی پولیسو لخوا وهل کېږي او شکنجه کېږي. په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو له مخې دغه 15 کلن افغان تنکی ځوان سید مهدي نومیږي چې د ایران د دماوند په افسر د سیمه کې اوسېږي. دا ویډیو چې د ثبت دقیقه نیټه یې نه ده معلومه پکې لیدل کېږي چې په شخصي جامو کې دوه ایرانی پولیس چې یو یې خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیږ ور ایښی چې د پولیسو د موټر تر څنګ پروت دی او بل پولیس هم یا ځوان کلک نیولی او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه ووهي او شکنجه یې کړي. دا ایرانی پولیس نه یوازې دا چې د سید مهدي چیغو او فریاد ته پام نه کوي بلکې شاوخوا د څو ښځو په ژړا او زاریو یې هم ځانونه کاڼه کړي دي. د شکنجې لاندې د سید مهدي چیغې او فریادونه د ده په ستوني کې ټپ شي. بیا د دې دو ایرانی پولیسو لخوا د دوی موټر ته وړل کېږي. له دې افغان ځوان سره د ایرانی پولیسو دا ډول چلند په ټولنیزو رسنیو او د عامو خلکو ترمنځ پراخ غبرګونونه راپارولې دي. په ایران کې یو افغان کډوال پویا ازادي راډیو ته وویل
سر از نوعی گردم خیلی آسو شدید دیده بود بابا دیگه چون این برخورده
دقیه هلک دورمیگ پا برخه که سخت پیشوه و سکه چی داله تاوتی خوال دک چلندو دیو هواد ده پولیس لخواه چی ده فرهنگ او انسان دوسته خبره کوی واقعا ده تاسف ورد خبره ده
انسانیت میزنن نیست واقعا جای تاسف هست.
هغه دا هم وویل چې سپکاوی شکنجه وهل د ایران د حکومت هغه کړنې دي چې په دې ورځو کې په ایران کې ډېر افغانان ورسره مخ دي. په تهران کې یوه بله افغانه کډواله دینا هم وایي چې په دې وروستیو کې یې دوه خپلوان د قانوني اسنادو لرلو سره سره د ایراني پولیسو لخوا وهل شوي او نیول شوي دي. نوموړی د ایراني پولیسو لخوا خپل یو خپلوان سره د چلند په اړه وویل
دوی څو ورځې وړاندې زموږ یو خپلوان نیولی و. زما پان له مترو یې نیولی و. د یوې شپې لپاره یې ځان سره ساتلی و. ډېر یې وهلی و. بیا یې وروسته خوسی کړ.
د کابل اوسیدونکي مصطفی هم په خپله فیسبوک پاڼه د سید مهدي د شکنجې ویډیو خپره کړې او په غبرګون کې یې د ایراني پولیسو پر کړنو نیوکه کړې. هغه ازادي راډیو ته وویل
از سازمان های بین المللی مهاجرت خواهش میکنم
زید کډوالۍ له نړیوالو سازمانو څخه غوښتنه کوم چې په بیلابیلو هیوادونو کې په تیره بیا په ایران کې د کډوالو د کار بهیر له نږدې وڅاري. دوی د کډوالو په وړاندې مسؤول ایران هم مسؤول دی.
د دغو افغان ځوانانو نیونې او ربړونې هغه مهال توند غبرګونونه راوپارول چې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان مجید شجاع د سېشنبې په ورځ د اګست په شپږمه په یو خبري غونډه کې وویل چې د روان کال له پیله تر اوسه 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران د پولیسو مشر په دې وروستیو کې ویلي هغه کډوال چې د ده په خبره غیر قانوني دي باید د روان کال تر پایه له ایران څخه ووزي او خپل هیواد ته ستانه شي. د روان کال په حمل میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې افغان کډوال باید خپلې خاورې ته ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ د امنیتي ګواښونو او بېوزلۍ په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله له افغانستان